The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د شورو ورځ د کال 2013 جولای د میاشتې 25مه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې په نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. د نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو منر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. نن به ګرد پاکستان کې عمومي انتخابونو کې 10 کروڑ راجستر شوي خلک ووټونه په داسې حال اچوي چې د ملک په پوځ او عدلیه د مداخله تورونه د وړاندې څخه لګېدلي دي. د ترکیې خارجه وزیر مولود کاوسوګلو ویلي چې ملک به په ایران د بندیزونو لپاره امریکا سره نه ملګری کیږي. ترکیې د دې ګام سره د ناټو ملګرو ملکونو کې د تناو خطر پیدا شوې ده. او د امریکا صدر ډونالد ترامپ د سیارو څخه خستل شو واکسونو کې د شمالي کوریا د هغې ګام ستاینه کړې کوم چې ښکاري د یو مرکز ناکاره کولو کار ترسره کیږي. قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. خو ولرئ د خبرونو تفصیل ته نن به ګرد پاکستان کې عمومي انتخابونو کې 10 کروڑ راجستر شوي خلک ووټونه اچوي. څنګه انتخابونو کې د ملک په زورور پوځ او عدلیه باندې د مداخله تورونه لګېدلې دي. د قومي اسمبلی 202 چوکیو لپاره به کاندیدان میدان ته کوزیږي. پاتې د قومي اسمبلی 200 مختص شوو کسانو ته ورکاوي شي. یاد دی وی چې په 202 کې 200 باندې انتخابونه ځنډول شوي. د ملک په سلور واړو صوبو کې به هم نن د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابونه کیږي. د پاکستان انتخابي کمیسون تر مخه د ملک 140 سیاسي ګوندونه د انتخابونو لپاره راجستر شوي دي. دغه ګوندونو کې درې لوی سیاسي ګوندونو ترمنځ د قومي او صوبایي اسمبلی لپاره مقابله کیږي چې پکې پاکستان مسلم لیگ، نون، پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف ګوندونه شامل دي. د ترکیې خارجه وزیر مولود کاوسوګلو ویلي چې ملک به یې په ایران د بندیزونو لپاره امریکا سره نه ملګری کیږي. ترکیې د دې ګام سره د ناټو ملګرو ملکونو کې د تناو خطر پیدا شوې ده. هغه لیکوا کاوسوګلو ویلي دي چې انقره کې یې د امریکا استازي ته د هغه د سفر په وخت ویلي چې په دغه بندیزونو کې در سره ملګری نه یو. دی وایي چې امریکایي استازي ته یې په ډاګه دغه بندیزونه کوم نام ویلي دي چې دغه بندیزونه نامناسبه کار دی. ترکیې په کلکه د ایران سره د جوهري پروګرام پر سر د شوې لوزنامې نه د امریکا د وروستو کېدو د بندیزونو او بیا د بندیزونو مخالفت کړی. په ایران لګول شوي تازه بندیزونه به د اګست میاشتې د اخیرۍ نیټې څخه عملي کیږي. دا په داسې وخت چې د ایران انرژۍ د صادرولو کار د نومبر د میاشتې نه شروع کیږي. ترکیې خپله د انرژۍ په مټ کې زیات د ګاونډي ملک ایران په تیلو او ګیس باندې انحصار لري. د امریکا د خزانې وزارت کې د ترخګرو د مالی چارو په لړ کې مرستیال مارشل بلنکسی انقره ته د سفر په وخت د ترکیې د چارواکو او کاروباریانو سره ناسته وکړه. د خبرو اترو وروسته ده وویل چې ګټورې خبرې یې کړې دي، خو زیاته یې کړه چې د ترکیې کمپنیانې د مشکل سره مخ دي او خبرداری یې ورکړه چې په ایران به سخت نه سخت بندیزونه لګول کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سیارو څخه اخیستل شو واکسینو کې د شمالي کوریا د هغې ګام ستاینه کړې کوم کې چې ښکاري د یو مرکز ناکاره کولو کار ترسره کیږي. امریکا کې موجود د شمالي کوریا د څارنه کوونکو ډلې لخوا د عکسونو سرګندولو وروسته صدر ترامپ ویلي چې موږ د دغې ګام ستاینه کوو. دغه مرکز د بیلاستیک میزایل لانچ پیډ د چرته نه چې د ازموینې لپاره خشاک تیاریږي او میزایل خوشې کولو ته برابرول کیږي. په کالیفورنیا کې خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي چې شمالي کوریا هغه څه پوره په ترتیب سره کوي د کومې چې د ملک مشر کیم جون اون په سنگاپور کې د جون په میاشت کې صدر ډونالډ ټرمپ سره ناسته کې ژمنه کړې وه. د استرالیا خارجه وزیر سره د ناستې نه وروسته هاغلی پمپیو ویلي چې موږ په دې خبره زور ورکوو چې کله د دغه مرکز د ناکاره کولو کار ترسره کیږي باید چې دغلته معاینه کار هم موجود وي. د زیاته کړه چې شمالي کوریا به په مکمله توګه جوهري وسلې ختموي د کومې چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون ژمنې کړې او نړۍ یې د ملګرو ملتونو د لارې غوښتنې کوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د شام یو جنگي جاز یې هغه وخت را گزار کړی کله چې د اسرائیل هوایي حدودو ته داخل شو. د اسرائیل د پوځ ویان لیفټنن کرنل جاناتن کانریکس ویلي چې د شام سخوی جنگي جهاز نسبتا د تیزی سره د اسرائیل خاورې ته ور واوړېده او ورباندې دوی دوه پیټریټ انټرسپټر میزایل ورو وشتي او وی وشته. د شام سرکاري میډیا د لارې چارواکي وایي چې جنگي جازونه یې د شام په خاوره د ترخګرو ضد عملیات کول چې او وشته شه. دوی وایي چې دښمن اسرائیل ثابت کړ چې دوی د ترخګرو مرستې په سیده په سیدا سیمه کې کوي چرته چې دوی زموږ جنگي جاز را گذار کړی دی. د اسرائیل د پوز وایان وایي چې د شام د پولیس سره سیلمه د شامی د پوز عملیاتو له وجې اسرائیل اړخ ته دوی هم خپل پوز بیداره کړی دی. اسرائیل څو واری خبرداری ورکړی چې د کال 1944 او یا یم د ډزبندۍ له وزنامې دی شام د یقیني کولو پر ځای د ساتلو یقینی کړي. د شام ګولان سیمې په کال 1988 جګړه کې اسرائیل قبضه کړی وي او دغه ځای کې په سرحد د ملګرو ملتونو سره نه کوونکي عسکر پر ځای کړی شوي دي. بلخوا شام کې د داعش وسلواله ډلې تمامو سیمو نه ویستل شوي خو صرف 300 کیلومتره سیمه یې د ولقې لاندې ده. دا خبره د داعش پر ضد جوړ ائتلاف کړی. د شریکو لسی او ائتلافي عسکرو د ډلې مشر بریګیډیر جنرال فریډریک فارسات ویلي چې داعش ډلې په داریزور صوبه کې د حاجین سیمې نه تر بو کمال سیمې پورې 1.5 کیلومتره اوږده او 10 کیلومتره پلنه سیمه باندې اوس هم کنټرول دی. د دوو وسلوالو د شمیر کوم ذکر ونه کړ خو خبرداری یې ورکړه چې دغلته جګړه نوره هم تر 3 میاشتو غځېدای شي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سهارنۍ خپرونو ته نیغ په نیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږی. لومړی هم ستاسې پام راګرځوو د مهم راپور پلو ته. نن به ګرد پاکستان کې عمومي انتخابونه کیږي چې پکې به 10 کروڑه راجستر شوي خلک ووټونه په داسې حال اچوي چې د ملک په پوز او عدلیه باندې د وړاندې څخه د مداخلت کولو تور نه دي. په دغه حق لا نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د برتانیې په طرز پارلماني نظامي حکومت دی. د پارلمان دوه څانګې دي، یو ته ښکته ایوان یا قومي اسمبلی وایي او دویم ته بره ایوان یا سینټ وایي. د قومي اسمبلی کاندیدان نیغ په نیغه اولس منتخب کوي، بیا د قومي اسمبلی غړي د سینټ لپاره سینیټران منتخب کوي. د قومي اسمبلی د غړو شمار 322 دی. د دې نه 222 نیغ په نیغه د ولس په رایه منتخب کیږي او نور 70 چوکۍ د ښځو او لږکو لپاره مختص شوي دي او دا هر ګوند ته د دوی د ګټې په حساب سره ورکړل کیږي. پاکستان کې 4 صوبې دي او د هرې صوبې خپله اسمبلی ده. د صوبایي او قومي اسمبلی د غړو د انتخاب لپاره رایه هم په یو ځای ورکړل کیږي. د کال 2018 په ټول ټاکنو کې د 10 کروڑو نه زیات خلک رایه ورکولی شي. د سیاسي ګوندونو که خبرو وکړو نو دا وخت د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره 140 ګوندونه خپل اندراج کړی دی. د سیاسي ګوندونو دوه اتحادونو هم ځان د کمیشن سره رجسټرډ کړی دی. اتحاد نه معنی دا ده چې ډېر سیاسي ګوندونه په خپلو کې رایوځي شي او بیا هم د یوې انتخابي نخې لاندې په ټول ټاکنو کې برخه اخلي. خو د پام وړ خبره دا ده چې یوازې 96 ګوندونه په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. ډېر کاندیدان داسې هم دي چې بغیر د هیڅ سیاسي ګوند سره د تړون هم په انتخاباتو کې برخه اخلي. دې ته په عامه ژبه کې آزاد امیدوار یا انډیپینډنټ کینډیډیټ ویل کیږي. خو یو بله اهمه خبره دا ده چې ډېر کم ګوندونه داسې دي چې هغه به په خاص توګه په قومي کچ خپل اهمیت ثابت کړل شي. کوم ګوندونه چې په قومي کچ خپل اهمیت لري د هغې ذکر به هم وکړو. رومبه به د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې خبره وکړو. دوی د انتخاباتو وړاندې نه یوازې په مرکز کې حکومت لرلو بلکې پاکستان کې د آبادۍ په حساب د ټولو نه په غټي صوبې پنجاب کې هم د دوی حکومت وو. دا د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ګوند دی. هغه نواز شریف دا وخت د بډو رشوتونو په تور کې د 10 کاله قید سره مخ دی. د ده لور او په سیاست کې د ده وارثه مریم نواز هم دې قضیه کې د 9 کالو د قید سره مخ ده. پلار او لور دواړه دا وخت په جیل کې دي. هغه له نواز شریف تور لګوي چې د عدالت د فیصلې په شان سیاسي مقاصد وو. دې تور لګوي چې د ته په دې سزا ورکړل شوې ده چې د په ملک کې د پوځي واکمندۍ په ځای د اولسي واکمندۍ غوښتله. د پاکستان د جوړېدو نه واخله تر دې دمه پوځ یا خو نیغ په نیغه یا د بلې لارې تر نیمې مودې پورې په ملک کې حکومت کړی دی. د نواز شریف ورور او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف دا وخت د ګوند مشري کوي. د پاکستان د نورو 3 واړو صوبه په مقابله کې په پنجاب صوبه کې د پرمختیايي کارونو اډانه او اولسي پرمختیا زیاته لیدل کیږي. نقاد دعوه کوي چې په مرکز کې د خپل حکومت لوجه قامي وسایل پنجاب صوبې ته اړول شوې دي، ځکه چې دوی غوښتل چې په خپل صوبه کې خپل ووټ بینک یا خپل ګوند مضبوط کړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په خپل کمپین کې د انتخاباتو وړاندې د درغلې تورونه لګول او ویل یې چې د ملک زورور پوست د دوی خلاف سازش کړی دی او د دوی د سیاست نه د بهر ساتلو لپاره پوست سره په دې سازش کې د ملک د عدلي ځینې کسان هم ملګري دي. اوس به د تحریک انصاف ګوند لږه خبره وکړو. تحریک انصاف د پاکستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي عمران خان ګوند دی. د کال 2014 په انتخاباتو کې تحریک انصاف د رایو د شمار په حساب په دویم نمبر او د کاندیدانو د ګټې په حساب په دریم نمبر د ټولو غټ سیاسي ګوند رامخته شوی وو. عمران خان په خپلو کمپینونو کې تور لګولو چې پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي مورسی سیاست کوي او په غټه کچه په بډو رشوتونو کې ککړ دي. د بخلکو ته لوس کولو چې دی به دا سیاسي کلچر ختموي. د ملک تعلیم یافته خاریزو سیمو او په منځنۍ طبقه کې د ده پیغام خوښیږي. ده ته د دې سیره هم ورکول کیږي چې د ځوان کل بیداره کړی دی او دا چې ده د عامو خلکو ستونزې رامخته کړي دي، لکه تعلیم، صحت او صفا اوبه. خو ده باندې هم تنقید کیږي او ویل کیږي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د خپل اصول هم په شا پرېښودلی دي او هغه کسان چې د پرې همیشه د بډو رشوتونو تور لګولی دی هغه یې د ځان سره ملګري کړي دي. د باندې دا تور هم لګول کیږي چې د پوز د خوخي کاندید دی او پوز ورسره پټې مرستې کوي. عمران خان دا تورونه ردوي او په ځواب کې وایي چې د مخالفین دا تورونه ځکه لګي چې هغوی د بیلات نه یریږي. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د 13-15 کالو راهسې په خیبر پختونخوا کې حکومت کولو او د دوی د حکومت په حق لا بیلابیلې رائے څرګندېږي. اوس د پاکستان پیپلز پارټي خبره کوو. دا د وژل شوې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو ګوند دی. د دې 90 کلنه زوی بلاول بټو زرداری په لومړي ځل دا وخت د پارټي کمپین کوي. پاکستان پیپلز ګوند د توانای د کشالې له وجې د کال 2014 په انتخاباتو کې ناکام شوی وو، خو په رسو کې په سند صوبه کې دوی خپل ځان مضبوط کړی دی او صوبایي حکومت یې هم جوړ کړی وو. دوی په خپل منشور کې د غربت د ختمولو، ښځو ته د اختیار ورکولو او د مزدور کارو د ژوند ښه کولو او داسې نورې خبرې کړي دي، خو دوی باندې د خلکو باور کم دی، ځکه چې خلک ګڼي چې وړاندې دوی خپل لوزونه نه دي پوره کړی. خو د پاکستان پیپلز ګوند د نوې ځوان مشر سره یو وار بیا چمتو شوی دی او په رستو کې یې خیخې غونډې کړې دي او تمه څرګندېږي چې دوی به د وړاندې نه زیات اکثریت سره انتخاباتو کې چوکۍ ترلاسه کړي. او اوس د مذهبي ګوندونو خبره به وکړو. یو شمېر مذهبي ګوندونو هم په دې انتخاباتو کې په سلهاو کاندیدان ټاکلي دي. ځینې مذهبي سیاسي ګوندونه د لسیزو راهسې په انتخاباتو کې برخه اخلي. متحده مجلس عمل د مذهبي ګوندونو یو اتحاد دی. د مذهبي ګوندونو دا اتحاد د پخواني پوځي جرنیل پرویز مشرف په وخت کې جوړ شوی وو. د پخواني پوځي عامر مشرف په وخت کې په انتخاباتو کې متحده مجلس عمل ښه کافي چوکۍ ګټلې وې. دوی په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې حکومت جوړ کړی وو. وروسته دوی په خپل منځ کې ستونزې را پیدا شولې او دا اتحاد ختم شلو، خو اوس په دې انتخاباتو کې دا اتحاد بیا جوړ کړل شوی دی. د تحریک لبیک پاکستان په نوم یو نوی سیاسي ګوند دا ځل په انتخاباتو کې برخه اخلي او دوی د 1.5 سلونه زیات کاندیدان د صوبایي او قومي اسمبلیو لپاره ټاکلي دي. د 13 نومبر د میاشتې په 16 نیټه دې سیاسي ګوند سرخار اسلام آباد کې د احتجاج په وجه سرخار په ټپه ودرولې وو. د ملک روایتي سیاسي ګوندونه اندېښنې څرګندوي چې یو شمېر ناچله ګرځول شوي تندروه ډلو ته هم په انتخاباتو کې د برخې اخستو اجازت ورکړل شوی دی. یو نوم پکې د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید د ګوند هم دی. امریکای او ملګرو ملتونو حافظ سعید د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی دی. د ده سیاسي ګوند ملي مسلم لیگ ته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د برخې اخستو اجازت نه دی ورکړی، خو د خپل کاندیدان د یوې بلې پارټۍ الله اکبر تحریک نه ودرولی دي. د ده کاندیدان په خپلو پوسټرو هم د ده عکسونه چاپ کړي دي. یو بل ګوند رای حق دی. دا د فرقیزه کل عدم ډلې اهل سنت والجماعت د مشر محمد احمد لودیانوی ده. دې د پاکستان حکومت د ترهګرو ډلو د سار په نوملړ کې شامل کړی وو، خو د انتخاباتو وړاندې دې د دې نوملړ نه لرې کړل شو.
په پاکستان کې د عمومي انتخابونو لپاره تیاری سر ته رسیدلی دی او نن به دغه انتخابونه کیږي او د ملک نږدې 10 کروڑه خلک به خپل رائے کاری او د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی د پاره بدغه ټاکنې په څو شیبو کې شروع شي او یا زه فکر کوم چې شروع شوې دي. د اسلام آباد نه زموږ سره د ډیو رادیو خبریاله ربیع پیر ملګری شوې ده، ورته ارکلی کوستلی مشي. ډیر مننه اشفاق مومن صاحب، ډیر مننه. ستاسې ربیع پیر کې د انتخاباتو د دغه په حق لرته وایي چې دغه عمل شروع شوی دی، د امنیت ګامونه څومره پورته کړی شوي دي، او د خلکو تاسو په انتخابونو کې د برخه اخیستو لپاره چې کوم دی نو کوم دغه ګوري چې هغه برخه کاریږي تاسو ته خلک روان دي انتخابونو ته او د رای عمل کې شاملېدو لپاره؟
اشفاق مومن صاحب، اوس خو صد پاس شپږ بجې دي، پر اته بجې باندې به دغه عمل شروع کیږي، یعنی څه دوه ګنټې دوه ساعته پس به دغه عمل شروع کیږي په قاعده توګه، چې بغیر صدمې به تر شپږ بجو پورې، تر ماښام تر شپږ بجو پورې دوام لري. اوس د تیرې شپې راهیسې سامان چې دی هغه ټوله رسېدلی دي ټولو پولینګ سټېشنو ته، څنګه چې تاسو ویلی چې د لس کروڑه څخه زیات رجسټر ووټرز دي، چې په هغه کې پنځه نیم کروڑه چې دي نارینه دي او څلور نیم کروڑه شاوخوا ښځې دي، هغه به خپل ووټونه استعمالوي د هغه چوکۍ دپاره، د قومي اسمبلی د دوه سوه اویا چوکۍ دپاره او د صوبایي اسمبلی د پنځه سوه اویا چوکۍ دپاره به استعمالېږي. ولې چې یو څه داسې چوکۍ دي چې په هغه کې څه کاندیدان چې درې کاندیدان وژل شوي دي، څنګه تاسو په خبر یاست، او څه داسې چوکۍ دي چې پر هغه باندې ملتوي شوي دي د نایلې له وجې د کاندیدانو. نو دغه عمل چې دی هغه به اوس پر اته بجې باندې شروع کیږي. امنیت څنګه چې تاسو خبره وکړله، امنیت ټینګ ساتل دپاره خو د تیرو ورځې راهیسې ځای په ځای کړی شوي دي. څه درې نیم لکه فوجي سرتیري او د دې سره پولیس اهلکاران چې دي هغه هم ځای په ځای کړی شوي دي. په ټوله هیواد کې یوازې په اسلام آباد کې پرون موږ د خبر اوریده د ای ای جی آپریشنز غا هغه وی چې یوازې په اسلام آباد کې وزره اهلکاران چې دی هغه ځای په ځای کړی شوي دي، او ډیر زیات سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. خلک داسې ښکاري چې ډیر زیات ورته تیار دي، ووټونه به استعمالوي، خپل رای به استعمالوي، خپل د خوشي ګوندونو ته یا کاندیدانو ته به ووټونه ورکوي. اوس په دغه عمل چې شروع سي نو به معلومیږي چې تر څومره حده پورې خلک چې روان دي. خو اوس هم څه داسې ښکاري چې خلک اوس څخه روان دي، هلته په لاینونو کې به دریږي څنګه چې عمل شي، دغه عمل به خپل ووټونه به استعمالوي. چې
رابیا پیر، ما دلته کې غړی ته دلته قتل نو دلته کې پوباندې نه خښونه، ما ځکه زین کې راغله چې کینه دغلته به مستغه عمل شروع شوی. بخنه غواړو دغلته کې خلا ډیر وختي دي، خو دا راته وي چې دغلته کې عام خلکو ته کم هدایت شوی دي، کله لاند راته وي چې کم خلکو ته سدسي هدایت جاری کړی شوی دي حکومت لخوا، د الیکشن کمیشن لخوا؟
بالکل بالکل، الیکشن کمیشن چې دی په قاعده توګه عام خلکو ته هدایت جاری کړی دی چې تاغی تر مخه یو خو به اصلي شناختی کارت خپل غوړي پرته چې ووټونه استعمالوي. د دې سره دوه قسمه بیلټ پیپرس چې دی هغه ورکول کیږي، زرغون بیلټ پیپر چې دی هغه د قومي اسمبلی دپاره دی، سپین بیلټ پیپر چې دی هغه د صوبایي اسمبلی دپاره دی. مهر چې دی هغه به خپل د خوښي پر کاندید پر نشان باندې لګوي، پر نقش باندې به لګوي. او دا هم ویل کیږي چې کم خلکو نادره دفترونه چې دی هغه نن تر درې بجې پورې به خلاص وي، او د کم خلکو چې شناختي کارډونه جوړ شوي دي یا د نادره سر دي هغه ورکلی سي خپل د نادره شناختی کارډونه هم اختلای سي. او د دې سره کم د کم خلکو شناختی کارډونو وخت چې تیر شوی دی، یعنی مده زیاته شوی دا هغه هم استعمالوي سي، خو د فوټو کاپي چې دا یا د کاغذي شناختی کارت چې دی هغه نسی استعمالوي، او موبایل فون چې دی نسی وړي، نه کیمرا وړي سي، یوازې شناختی کارت چې دی هغه پولینګ بوت لا یا پولینګ سټېشن لا به وړي او هلته به خپل ووټ استعمالوي. چې نو دا هغه څه
ارشد مومن هم ټلیفون دلاري ملګری شوی دی. ارشد مومن، تاسو سره کلیکو
ډیر مننه اشفاق مومن صاحب، خوشاله
اوسئ. ډیر مننه ارشد مومن، دا راته وایي چې دا هلته کیسه تیاری روانه دي، د خلکو په انتخابونو کې د برخه اخیستو څه امکانات دي په داسې حال چې ګینه د پیښور او دغه خوښ سیمو کې د باران کېدو هم نن امکان څرګند شوی دی؟
بالکل اشفاق مومن صاحب، تیره ورځ څنګه تاسو د موسم خبره وکړه، چې کوم موسم چارواکي دی هغه ویلي چې نن د باران امکان شته دی، خو څنګه تاسو ته پته ده د میدانی علاقې دی او دلته تودې خو کشه چې کوم ده هغه اکثر لسې وایي. نن او سباله د تودوخه کچه چې کم دا غو 15 درجه سنتیګریډ او سلو د 10 سنتیګریډ وی. نو یو دا اثر به وی چې باران د وجې بدلته موسم یخ شي او امکان دی چې دا غې د وجوم زیات خلک چې کم دی دغه تر نو زیات شو په چې ولو ته زیات خلک راوځي. نو یو دغه امکان ور سره دی. بل دا چې شپږ څه ټولې تیاریانې چې کوم دي دلته نیول شوې دي. زموږ پرون الیکشن کمیشن چې کوم ویان دی سهیل احمد هغه سر خبرې شوې وي، هغه ویلي چې د خیبر پختونخوا دلته کوم پولینګ سټېشن دی هغه ته بیلټ پیپر او نور د پولینګ سامان چې کوم دی هغه ټول رسیدلې دي، په وخت باندې رسیدلې دي. پرون چې کوم استادانو یا کوم ریټرنینګ افسران دي یا کوم چې ذمہوار خلک دي هغه هغه سامان ریسیو کړی دی او خپل خپل پولینګ سټېشن ته هغه سامان وړی دی. نو هغه دا خبره کوله چې دوی مکمل تیاری سره د خپل کم نن چې کم عمل دی 8 بجې به شروع کیږي، نو هغه ته مکمل تیاری چې کم دا غنی ولې دا.
ډیر مننه ارشد محمد تاسو خوشاله اوسئ.
ډیر مننه.
موږ سره د چمن نه د ډیور اړي خبريال نعمت الله سره دی هم ملګری شوې دی. ګورو چې د چمن حالات څه دي، په داسې حال کې چلتا د شپږو ضلعو چې کوم هلته کې هغه حساسه ګرځول شوې دي. نو هلته کې د امنیت وضع څه ده؟ بل د افغانستان سره چې کوم د بابدستۍ لویه لار ده هغه هم تړل شوې ده. نعمت الله تاسو هرکلی کوسلی موشي
جوړ په خیر اشفاق تاسو سره
خوشاله اوسئ. د الله احسان. که دغه تفصیل ته راکې نعمت الله چې دغلته کې د امنیت وضع څنګه ده، انتخاباتو لپاره تیاری څنګه روانې دي او څومره تاسو خلکو کې جوش و خروش ګورئ؟
بس دی د بلوچستان دغه کوم سرحدي ضلع د ضلع کلاودلا که څه نه دغه ضلع یو طرف ته ډېر اساسه ګرځول شوی دی په خاص الیکشن په حواله باندې. بل دا دی چې په دغه ضلع کې چې کوم د ټولټاکنو لپاره چې کوم تیاریان یا کومې هلې ځلې دلته مړو چارواکو د خوا لیدلې د تېرې ورځې څخه شروع دی. لر لر مقاماتو چې کوم د پولینګ موادو د پولینګ میټریلس کوم ورته ویل کېږي د پولینګ سټېشن هغه اته بل پیپرز دی یا کوم ووټ اچونکي به د بي دي داسې نو کوم سامانونه دي هغه د تیر ورځې څخه ټول تیر څو ورته ډېر لیر لیر منطقي سره کته په اساس زه یې لیر منطقي دي دار کبه دا غوږ کوم چې تاسو ته غام د بل لیر د نوشتي سره تل نشته سیمه ده هغه سیمه ته د فرن وزارت استول تل کړي او د تاسو کوم چارواکو سره خبر او کړ د شپې در دولس بجو پرې او د غټول سیمه ته کوم د پولینګ مواد هغه ټول ورسول سوله د دې چې یو افته وړاندې په دغه سیمه کې دلته په چارواکو باندې دلته یو بریدو سو چې د بم حمله او د مرسکر کوم بارجي مواد پر د کړل شي. نو دغه حمله پس هم دغه سیمه کې د امنیت لپاره ډیر سخت ګامونه اخیستل شوی دي. دغه وخت پر دغه پولیس دلته پر زیاتره پولیس سټېشنان باندې کوم د اساسه ګرځولې پر هغه نه یوازې دلته پولیس ولاړ دي، لیویز ولاړ دي او اف سی کوم سره جمع نشه ځو کوو دغه ولاړ بکه پوسټ هم دلته په باز پولیس سټېشنان باندې
ډیر مننه
د دې سکیورټي دغه هم دلته پر ځین ګمارل شوی دي.
ډیر مننه نعمت الله سره دي صاحب تاسو ډیر مننه. د ترکی خارجه وزیر مولود کاوسوګلو ویلي دي چې ملک به په ایران د بندیزونو لپاره امریکا سره مرسته نه کوي. په دغه نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید تاسو ته خپل خبر کوړندې کوي.
د ترکی خارجه وزیر مولود کاوسوګلو د نهې پورز ویلي ترکی د امریکا لخوا په ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونو پابند نه دی. ښاغلی کاوسوګلو د جمعې پورز په انقره کې د امریکا اعلی چارواکو سره ملاقات ته اشاره کوله او ویلي مونږ اول نه امریکا ته ویلي مونږ به د دغه بندیزونو برخه نه جوړیږو. نوموړی وایي ترکی ګڼي چې دغه بندیزونه مناسب نه دي او ځکه ترکی د دغه برخه به نه جوړیږي. انقره د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د هغه فیصلې سخت مخالفت کوي، په کوم کې چې صدر ټرمپ د ایران سره نړیوال اټومي معاهده ختمولو وروسته په ایران سخت بندیزونه لګولې دي. دغه بندیزونه به د اگست د میاشتې په اخر کې پیل کیږي او په نومبر کې به د ایران په صادراتو هم اثر غورځوي. د ترکی د توانایي زیاتره انحصار د ایران په قدرتي ګیس او تیلو باندې دی او ترکی کاروباریان د ایران مارکیټ نه ډیر امیدونه لري. د امریکا د خزانه مرستیال سیکرټر مارشل بیلنگزلی د جمعې په ورځ د انقره په سفر تللی وو او د ترکی چارواکو ترڅنګ د کاروباري مشرانو سره لیدلی وو. نوموړي دغه ملاقاتونه ګټور بللي او مني چې د ترکی کاروباریان به د مشکل سره مخ شي، خو هغه زیاته کړه چې ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه باندې به په سختۍ سره عمل کیږي. دغه نه وړاندې امریکا هغه هیوادونو ته د رعایت ورکولو نه انکار کړی و کوم چې د ایران سره د مخکې نه کاروبار کوي. په استنبول کې د څېړنیزې ادارې ایډم ریسرچ انسټیټیوټ مشر سینان الگن وایي پخوا هم موږ لیدلی چې ترکیه د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونو پابندي نه کوي او نه به اوس د ایران نه د تیل او ګیس راوړل بند شي. خو ښاغلی الگن زیاته کړه حال بینک سره چې څه وشو نو د هغې وروسته به د ترکیې بینکونه اوس ډیر د احتیاط نه کار اخلي. یادده وي چې سږ کال د نیویارک یو عدالت په خپل فیصله کې لیکلی وو چې د ترکیې سرکاري حال بینک د امریکا لخوا تیر وختونو کې په ایران لګول شوي بندیزونو سرغړونه کړې او دغې فیصلې وروسته حال بینک په ایران کې کاروبار نشي کولی. د حال بینک مقدمه اوس هم په عدالت کې ده او د امریکا خزانه وزارت به فیصله کوي چې په دغه بینک څومره جرمانه ولګوي. د څېړونکو په نظر دغه جرمانه د یو بلین نه تر یولس بلینه ډالرو پورې کیدلی شي. بلخوا ترکی، ایران او روس ته ورځ تر ورځه نږدې کیږي کوم چې د غربي هیوادونو او ترکی ترمنځ اړیکو باندې منفي اثرات غورځوي. د ګل پورس د امریکا کانګرس ترکی لپاره د اف 35 جهازونو سودا هم ځنډولي ولی چې ترکی د روس نه اس 400 نومي میزایل اغستل غواړي.
اوسم سازی پام را ګرځوو د یو بل راپور په لوتا. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د سیارو څخه اخیستل شو واکسینو کې د شمالي کوریا د هغې ګام ستاینه کړې کوم کې چې ښکاري د یو مرکز ناکاره کولو کار ترسره کیږي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکاره کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا لخوا د تړون تر مخه د نیوکلیایي پروګرام د ختمولو پروسې د پیل کېدو ستاینه وکړه. په وروستیو کې د سټلایټ د لارې اخیستل سوی عکس یا انځور کې ښکاره سوی چې شمالي کوریا په شمال لویدیز ساحل کې سوی سټلایټ لانچنګ سټیشن یا میزایل وشتونکي یو مرکز کې مهم سهولتونه ماتول یا ختمول پیل کړي. صدر ترامپ د سې شنبې په ورځ وویل چې موږ د دې ګام ستاینه کوو. دا له هغه وروسته چې د سې شنبې یا نهې په ورځ امریکا کې میشت شمالي کوریا د سار لپاره جوړه کړل سوې 8 کسیزه ډلې دا انځور خپور کړی. د 8 کسیزه ډلې ویلي چې په دې عکس کې ښکاري چې د اوسپنې څخه جوړ کړل سوې بلډینګ یا ودانۍ چېرته چې مزاحل ویښتو څخه وړاندې را یو ځای کول یا سره جوړول بې او هم هلته به د راکټ انجن هم ټیسټ کېده او دلته به د بلاسټیک میزایل لپاره د تیلو انجنې جوړېدلې. په کې ښکاري چې دا ودانۍ د ختمولو پروسه پیل سوې ده. د امریکا خارجه وزارت سیکرټر مایک پامپیو په کالیفورنیا ایالت کې د مطبوعاتو سره د خبرو په مهال وویل د کیم جونګ اون د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره سوې په سنگاپور کې د جون په میاشت کې د لیدو په وخت ژمنی وروسته دا ټول فعالیتونه دوام درلود. ښاغلی پمپیو د خپل د آسټرالیا هم منصب سره د سې شنبې یا نهې په ورځ د لیدو وروسته وویل چې کله د مزاحل سهولت له مخې یوسي یا ختم سي نو ځمکني پلټونکي لپاره به فشار ورباندې اچوي. ښاغلی پمپیو زیاته کړه چې شمالي کوریا به ټول کیمیاوي وسلې او مرکزونه په مکمله توګه ختموي. وایي چې همدغه د رابر کیم جونګ اون ژمنه ده او هم د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پریکړه. د شمالي کوریا د سار لپاره جوړه کړل سوې 8 کسیزه ډله څارنه کوونکي جوزف برمودز د شمالي کوریا لخوا دا ګام مهم ګڼلی چې د سنگاپور غونډه کې د ژمنې وروسته کیم جونګ اون اخیستی دی. د سې شنبې یا نهې په ورځ صدر ترامپ ویلي چې کیم جونګ اون سره د لیدنه ډیره شوه او وایي چې داسې ښکاري دا به نور هم زیات ښه کیږي. په سنگاپور کې د جون په میاشت کې د صدر ترامپ او کیم جونګ اون د تاریخي لیدنې وروسته یو ورځ وروسته صدر ترامپ په ټویټر لیکلی وو چې اوس د شمالي کوریا څخه د څه قسمه کیمیایي خطر نسته.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.